ډیر تکلیفونه دي خلکو ته، نو بعضی وخت کې طبعا سړی نه بیکولی کیږي، مانم سوی ده. مشکلات خو زیات دي په افغانستان کې، خو رواني مشکل تقریبا هر چاته د خپل مالی مشکلات وي، یو کس یو چانه قرض اخیستی وي، هغه په هغه ټایم سره قرض ورته ادا نه کی، د مالی مسایلو له وجې یو بله خبره دی، ټلیفون ده، ټلیفون کې دا دروغ او دا بې قولي دا شیان ډیر سړی نه ویل کیږي.
په ټولنیز ژوند کې، په کاروبار او راکړه ورکړه کې، په ملګرتیاو کې، په تړونونو کې، د پخلا کېدو په وخت کې، په شخصي ژوندانه کې او په نورو مسایلو کې روښانه کتلی شو چې په انساني ژوند او راشه درشه کې په ژمنو وفا کول څومره اړین څیز دی. موږ ګورو چې بانکونه، د پیسو د حوالې سیستم، چاته پور ورکول او نور ټول په ژمنو باندې د درېدو په صورت کې دوام کوي. د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدي په قول باندې د وفا تاکید کوي او وایي
چا سره د خپل وسې نه زیات تعهد یعنی وعده نه کوي، ځکه چې په یو کار باندې زما وس او توان نه رسېږي، ولې یو بل مسلمان په هغه باندې وزورم او هغه ته زه چار بغړ وعده ورکوم ورته چې نن سبا ستا کار زه کوی شم، ځکه دا په اسلام کې جواز نه لري. یو داسې وي چې کله انسان دپاره یو مشکل پیدا کیږي، مثال زه اکثر کوشش دا کوم چې زه چا سره قول نه کوم، که چېرته قول کوم په هغه ورځ باندې مشکل راځي، ما ته مشکل پیخیږي، خپل قول باندې وفا نه شم کولی، باید مخکې د مخکې کس ته یا ټلیفون وکړم یا احوال ورته ورسوم چې وروره تا سره ما دغه وعده کړی اوس نه شم کولی. یا دا موضوع دا جلا ده چې یو سړی په ټول ژوند کې یو ځل بد قوله شي. یا داسې وي چې همیشه عادت وي هغه ښه کارونه، ځکه چې دا د منافقینو خواص هم ده. بیا هم یو چا سره وعده کوي هغه کې انشاءالله حرف ویل، بیا علما ته جواز ورکړي چې انشاءالله وایي، هغه اراده کوي وعده نه، اراده بیا کوښښ باید دا وشي چې خلکو سره بې ځای وعده ونه کړي، خپل حد توان نه زیات وعده ونه کړي.
د ټولنیزو تاوانونو ترڅنګ له خپل قوله اوښتل یا په وعده وفا نه کول په اسلام کې هم منع او د منافق یو عادت ګڼل شوی دی. په دې اړه دینی عالم محمد اسماعیل دا څرګندونه کړي.
بد قولی یا خلاف الوعد، وعده خلافی، دا په اسلام کې مخه خبره نه ده، نه ناوړه عمل دی. د قران شریف شان په آیاتونو کې هم همدارنګه بد قولی وعده خلافی دا ممنوع راغلی ده. الله تبارک وتعالى دی وعده په پوره کولو باندې امر کړی دی، لکه مثلا الله تعالی فرمایي و اوفو بالعهود، تاسو وفا وکړئ په خپل وعده باندې، نو وعده خلافی مکوي. چې امر راغی خو بیا خو د امر مخالفت دا ګناه کبیره راځي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د منافق علامات بیانې، چې منافق کې یو علامه دا ده چې دی به دروغ ډیر وي، او بل علامه دا ده چې دی جنگ په وخت کې کنزلی ډیر کوي، دریم علامه دا ده چې دا به وعده خلافی کوي، یو چا سره وعده کوي بیا د هغې خلاف کوي، عمل پی باندې نه کوي، نو دې ته بد قولی یا وعده خلافی دا شی ویل کیږي. دا په حدیثو کې منع راغلی دي، نو دا یو نوع ګناه هم ده او د منافقت یو علامه ده.
قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
احمد صاحب د کابل سیدین کې بد قولی خو ډیر یو بد عمل دی، او څوک چې خپل قول باندې نه ولر باید چا سره قول ورنه کې، او بد قولی د اسلام په دین کې ناروا بلل شوی دی.
وجمم د لوګر ولایت اوسیدونکو، بد قولی ډیر یو بد کار ده، څوک به اعتماد کیږي په یو بل چا باندې، خلک خفه کیږي، نه امید کیږي چې یو چا باندې اعتماد وکړي، هغه درته بد قولی کول ډیر بد کار ده. انسانان باید دا کار نه ونه کوي، باید خپل قول باندې ولاړ وي، همیشه هغه شی چې ویل په خپل قول او اراده باندې ودری.
په لغمان میګم باندې، لغمان ولایت قرغې ولسوالۍ، بدخولی دی غیر اسلامي کار ده، او پیسو بدخولی ونه کی چا سره، یو چا کی مثال دی قول دی ادا کول او اړتیا نه بچ چا سره ونه کی، بدخولی ښه کار نه ده.
زه نوید ځلان ما هنګر ما، او زه د کور کلی برنامه اورم او تاسو هم اورئ.
درنو دوستانو، دا چې ولې ځینې کسان په خپل قول ولاړ نه دي او وعده خلافی کوم ټولنیز تاوانونه لري، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي استاد پوهندوی زلمی هوتک څخه کړي، چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
پریروسته کې بدقولی یا په عهد باندې وفانه کول ډیر زیات ټولنه کې شوې دي. اله دې تاسې بولی
دا ډیر لاملونه لري. اول دا چې دا هیواد څلوېښت کاله زیات دی، څلوېښت نه زیات په دې ملک جګړه روانه ده. جګړه یوازې اقتصاد د یو ملک نه خرابوي، هغه ډیر غټ تاثیر چې په یو ملک باندې دغه فرهنګ ده. زموږ فرهنګ په ټولو برخو کې متاثر شوی دی، دغه جګړو نه، پیښو نه، حوادثو نه چې په دې څلوېښت کلو کې هغه شوي. زموږ ټولنه، زموږ کورنۍ، زموږ اجتماع دا ټول د دې جنگ نه متاثر دي. زه دغه غټ لامل یا غټ علت دا جګړه، جنگ او دغه حالات چې په افغانستان کې حاکم دي، دا زموږ فرهنګ متاثر کړ. د فرهنګ د تاثر نه موږ وایو چې دغه یو برخه عهد شکنی یا پیمان شکنی یا تعهد شکنی.
دغه بدقولی په ټولنه کې یا په کورنیو باندې څومره بد اغیز لري؟
اغیز ډیر زیات دی. اول به دا راځو د کورنۍ ته. که چیرې په یو کورنۍ کې یو انسان، یعنی هر یو غړی د کورنۍ چې تاسو محاسبه کړئ، که دا ښځه وسي، که دا نر وسي، که دا پلار وسي، که دا مور وسي، که دا زوی وسي، دغه عهد شکن وسي یا په دې خپل قرار او تعهد دغه باندې ولاړ نه وي، ډېر بد اغیز. دا ماشومان بد تربیه کېږي، ویني چې مثلا دا موږ پلار، دا موږ مشر، دا موږ مور، په خپل خبره ولاړه ښځه نه ده، په خپل خبر ولاړ سړی نه ده. پلار مثلا ویني چې تعهد یا پیمان ماتوي، دا د دوی په تربیه باندې، د دوی په راتلونکي باندې، د دوی په هغه تعهد باندې چې بیا آینده کې دوی د دې وطن سره، د دې ټولنې سره، د اجتماع سره لري، ډېره بد اغیزه کوي. یوازې دې چې وفادار، صادق، ایماندار، با وفا، متحد د دې خاورې، د دې وطن سره اوسي، هغه د موږ ماشومتوب نه په بده لار روان وي چې هغه یو برخه هم دغه تعهد یا پیمان شکنی.
استاد، هغه کسان چې یعنی بد قوله دي، اوس خودي اوس سره څه وکړو چې هغوی ښه لار ته راوبولو؟
ولې نه، هر انسان د اصلاح وړ ده. هر انسان، یعنی داسې نه چې موږ وایو چې دا د مور نه همداسې بد پیدا شوی، خو ټول ماشومان چې پیدا شوي ماشومان دي، بېرته لوی شوي دي. که چیرې محیط سم محیط وي، که محیط انساني محیط وي، که محیط د هغه بستر چې د استعدادو د رشد او ود د لپاره مساعد شرایط وسی، دا ټول موږ نشو کولی چې استاد ګورم موږ غل غل خو نشو وژلی، خو باید اصلاح یو. موږ نشو وژلی څوک چې په مواد مخدر اخته ده، خو باید اصلاح شي. ټولنه باید داسې د دې اصلاح لپاره، موږ د اصلاح لپاره ډېرې مرجع لرو. لومړی مرجع کورنۍ ده، دوهم مرجع ټولنه ده، دریم مرجع دولت ده. دا ټول موږ باید داسې همغږي او هماهنګ داسې کړو چې د ماشومتوب نه رانیولې تر ځوانۍ، د ځوانۍ تر سپینګرتوب پورې ټول باید په هغه چتر کې، په هغه بستر کې باید د دې احساس وکړي چې دغه کار چې موږ کوو دا بد ده. یعنی ټولنې لپاره داسې شرایط یا داسې حالات باید برابر شي چې د اصلاح لپاره برابر شي. او موږ د اصلاح لپاره ډېر مختلف ابزار، میکانیزمونه، طریقې، لارې چارې لرو چې هغه ته باید لاس پورې کړو، ورنږدې شو او د دې خلکو لپاره دا شرایط برابر کړو.
دغه لارې چارې به کومې لارې چارې
وي؟ موږ چې موږ کولی شو مساجد، ډېره ښه، موږ اسلامي ملک یو، هر ورځ خو څوک بسو د مسجد جمعې پر خوځي، دغه ملا په خطبه کې، ملا سره به شو، ملا سره نن د خطبه ده، همیشه دینی چارې نه، اجتماعي چارې باندې وغږیږي. نن دغه تعهد موږ دغه ډېر خراب کړی ده. موږ دولت کې ډېر خلونه لرو، موږ مسوات کارو، مرشتي مجلورو، مثلا وزارت ځوانانو، اوس خونو په مؤنیت ځوانانو کې په اطلاعات فرهنګ کې ملغم شوی ده، نور مدني ټولنې لرو. د مدني ټولنې چې د خو یو پل درابط ده د دولت او د خلکو ترمنځ، کومه ستونزه ده چې د مدني ټولنې په دې؟ موږ مذهبي شخصیتونه لرو، موږ مشران لرو، د قوس پینګ لرو. دغه ټول هغه لارې دي چې موږ کولی شو دې طریقه د اصلاح لپاره زمینه برابره کړو، دوی په دغه لاره باندې دغه لارې نه وګرځي.
قدرمنو دوستانو، نو هر انسان ته پکار ده چې خپل ځان، اولاد او تر وسه خپله ټولنه له وعده خلافۍ وساتي، تر څو یو رښتینی ټولنه ولرو. په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسوو. تربیه خی چاری.
Let's pose me کپو ہے تم چھ پر جڑا دل کچھ نہ